بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو، سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د جدي یا مرحومی د میاشتې اتمه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الاول سریرشتمه او د 2021 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په پاکستان کې د ګیس د سخت کمی د اقتصادي پایلو په هکله سیاسي تبصره اورېدلی شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. له تاریخ پاڼې وروسته پوه بنسټ اقتصاد نومې لړۍ یوه بله برخه اوري، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د زړونو سردار تر عنوان لاندې د جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دویمې کلیزې په مناسبت د ځانګړې لړۍ ړومبنې برخه درته اوروله کیږي. د خپرونې تر پایه پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ ایډرس دی. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد په بیخ بیناو باندې سایبری حمله په نړیوالو ټولنو کې تعقیبوو. د مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې مشر د پاکستان د مذهبي چارو له وزیر سره وکتل. د افغانستان له کورنیو عوایدو چمتو شوې بودیجه تصویب ته پاتې ده، او طالبانو د بهرنیو سریالونو او موسیقي په خپرېدو باندې بندیز ولګاوه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د هیواد د بنسټیزو جوړښتونو خلاف سایبری بریدونه به له حقوقي نظره په نړیوالو ټولنو کې تعقیب کړي. حسین امیر عبداللهیان پرون د ولسی دفاع د ادارې د مشر سردار غلام رضا جلالی سره په کتنه کې وویل د هیواد په بیخ بیناو باندې سایبری حمله به له حقوقي نظره په نړیوالو ټولنو کې تعقیب کړو. په دغه ملاقات کې سردار جلالی هم وویل چې د دغه ادارې تر ټولو مهم هدف د ګواښونو څارل او کنټرولول او د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د هیواد د کمزوریو او خطرونو کمول دي، او په نړیواله فضا کې د نوو ګواښونو رامنځته کېدو ته په پام سره په دغې فضا کې متناسب حقوقي او سیاسي اقدامات ضروري دي. هغه په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې نن سبا دښمن د هیواد د مهمو بیخ بیناو خلاف عملیات په خپله ایجنډا کې راوستي دي، د ګواښونو په وړاندې د ډله ایزې دفاع په ضرورت تاکید وکړ. په لندن کې د ایران سفیر د انګلستان د وزیر د بې بنیاده ادعاو په خبرګون کې وویل د هیڅ کوم هیواد له دښمنۍ نه ویریږو. محسن بهاروند د انګلستان د حکومت د وزیر ډیمن هینډز په د هغو بې بنیاده څرګندونو په خبرګون کې چې ایران یې له دښمنو هیوادونو بللی و په خپل انسټاګرام کې ولیکل، مونږ له هیڅ هغه هیواد سره د دښمنۍ هرکلی نه کوو چې ورسره سفارتي اړیکې لرو. هغه زیاته کړه چې متقابل احترام او متقابلې ګټې د ایران د بهرني سیاست له اصولو څخه دي. لندن کې د ایران سفیر څرګند کړه موږ د خپل هیواد د ملي ګټو او امنیت په ساتلو باندې ټینګار لرو او په خپل اصولو باندې پاک لکا ولاړیو. د متقابل عمل اصل هم د سفارتي اړیکو د عرف په اصولو کې شامل دی چې ورته پام کوو. د اسلامي مذهبونو د نږدېوالي د نړیوالې ټولنې عمومي منشي او د ایران د پلاوي غړو د پاکستان د مذهبي چارو له وزیر سره ملاقات او خبرې ترې وکړې. حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری پرون پاکستان ته د خپل سفر په دریم ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د مذهبي چارو له وزیر پیر نورالحق قادری سره وکتل. دواړو لورو په دغه کتنه کې د ایران او پاکستان په دوه اړخیزو اړیکو پورې اړوند بدلونونه، د دواړو هیوادونو کلتوري او دینی مناسبات او د سیمې په تیر بیا په فلسطین او اسلامي نړۍ پورې اړوند حالات وڅېړل. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په دغه ملاقات کې په اسلام آباد کې د اسلامي مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې لشتون څخه د خوشحالۍ په څرګندولو سره د اسلامي نړۍ د عالمانو ترمنځ د خګملتیا د زیاتولو او د ایران او پاکستان په شمول د ټولو مسلمانو ولسونو ترمنځ د پیوستون د ټینګولو قدرونه وکړه. هغه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د نږدې اړیکو په ژورتیا او د ایران مذهبي ځایونو ته له پاکستانه د زیارتي سیاحت د زیاتېدو په شمول د مذهبي او دینی پلاوو او پوهانو په تبادلې باندې ټینګار وکړ. د ویلو دا چې د مذهبونو د نزدېکت د نړیوالې ټولنې عمومي سکتر 13/1 پاکستان ته په سفر تللی دی. د افغانستان له کورنیو عوایدو چمتو شوې بودیجه تصویب ته پاتې ده. د افغانستان د مالیې وزارت وایي په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې ملي بودیجه په بهرنیو مرستو تکیه نه کوي او له خپلو ملي عوایدو څخه تمویلېږي. کلید خبری سایت لیکلی چې د دغه وزارت ویاند احمد ولی حکمل که څه هم د ملي بودجې د تصویب جزئیات بیان نه کړل، خو وایي کله چې د بودجې مصوبه د کابینې لخوا تصویب شي نو ټول سیستمونه به فعال کړي او راتلونکي کال به د نوي بودجې پر بنسټ چارې مخته وړل کیږي. خو د چارو شنون کې وایي لوی پراختیایي پروژې له ملي عوایدو څخه نشي تمویلېدای، کېدای شي چې د طالبانو د حکومت ډېر تمرکز په عادي بودیجه وي. د اقتصادي چارو کارپوه احسان الله احسان هم وایي په 13 کلونو کې هم لوی پراختیایي پروژې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا تمویلېدای او اوس هم د لویو پروژو لپاره بهرنیو مرستو ته ضرورت لرو. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو بل شناندي شفیع الله ستومان بیا د بودیجې په کمښت نه بلکې د لګولو په څرنګوالي ټینګار کړی. نوموړی وایي په 13 کلونو کې که بودیجه ډېره وه خو د مؤثره لګولو وړتیا یې نه وه. اوس که همدا لږه بودیجه په ځای ولګوله شي نو اغیزې به یې زیاتې وي. په داسې حال کې ده چې د 1400 مالي کال ملي بودیجه ټول ټال 403 میلیارډ افغانۍ وه چې له دې څخه 311 میلیارډ افغانۍ عادي بودیجه او 168 میلیارډ افغانۍ پراختیایي بودیجه وه. دغه بودیجه له 50% کمه یعنی 268 میلیارډ افغانۍ له کورنیو سرچینو او عوایدو څخه تمویلېده او له 50% ډیره یعنی 255 میلیارډ افغانۍ بیا په بهرنیو مرستو او طالبانو د بهرنیو سیریالونو په خپرېدو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د افغانستان په ملي رسنۍ کې بهرنیو سیریالونو خپرېدل د بې پردې ښځو د تصویرونو او ویډیوګانو همداشان د هر ډول موسیقي خپرول ممنوع اعلان کړل. د طالبانو د حکومت کلتوري کمیټي پرون حتی په تبلیغاتو کې هم د ماډرن لباس د اغوستو ښځو او جنکو د هر ډول تصویر او ویډیو خپرول ممنوع اعلان کړل او وی ویل ټولې ښځې باید اسلامي حجاب او پرده ولري او رسنۍ دې هم د هغو بهرنیو ټلویزیوني سریالونو له خپرولو ډډه وکړي چې د افغانستان له کلتور او اسلامي قوانینو سره په تضاد کې دي. پر دې سربېره طالبانو په ملي رسنۍ کې د هر ډول موسیقي په خپرولو هم بندیز ولګوه. د طالبانو کلتوري کمیټه هم دا شان وویل چې کورنۍ رسنۍ باید داسې متوازن خبرونه وړاندې کړي چې یوازې د اورېدلو خبرو او شایعاتو په بنیاد نه وي، او همداشان بهرنۍ رسنۍ هم د طالبانو د حکومتي چارواکو لخوا د ټاکل شوو معیارونو خیال ساتنې ته راوبللې، او که داسې ونه کړي نو له محدودیت او ممنوعیت سره به مخامخېږي. د افغانستان د رسنیو استازي وایي چې د دغو بندیزونو او محدودیتونو په وجه به ځینې رسنۍ بیخي بندې شي. کابل کې یو ځل بیا چودنه شوې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پرون یو بل چودنه وشوه. د افغانستان امنیتي سرچینو پرون مازیګر په پلازمینه کابل ښار کې د کورنۍ او چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته د یوې چودنې خبر ورکړ. البته د دغه چودنې له امله د احتمالي مرګ ژوبلې او تاوان په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې واقع د طالبانو له رسیدو راهیسې د دغه هیواد په مختلفو سیمو په تیره بیا کابل کې چاودنې او ناامنۍ روانې دي. د زیاترو چاودنو پړه هم د اشتراکګر ډله په غاړه اخلي، خو طالبان بیا په هیواد کې د داعش ډلې خطر ناڅه ګڼي او ورسره جدي مقابله نه کوي. رانو دوستانو، په غزنی ولایت کې د ایکسپایر شوو درملو د سوځیدو په هکله لسیمې څخه زمون خبریال یو رپورټ راکړی، نو راځئ چې وویرو.
د غزنی د عامې روغتیا د ریاست له لورې یوه اندازه تاریخ تیر درمل وسوځول شول. د دې ولایت د عامې روغتیا مشر مولوي محمد حنیف مصباح وایي چې یاد تاریخ تیر درمل درې سوه شل ډوله دي او شاوخوا شپږ تن کېږي چې له مختلفو درمل پلورنځیو، شرکتونو، نمایندګیو او دواخانو څخه راټول شوي او وسوځول شول.
دغه دواوی مو له عمده پروشیو چې راټولې کې، دغه دواوی مو له شرکتو چې راټولې کې، دغه دواوی مو له نمایندګیو چې راټولې کې، دغه دواوی مو له مختلفو درملتونونو چې راټولې کې، دغه دواوی تر وختیرې وې او دا د مسلمانانو په ضرر باندې وې. نو دغه موږ راواخیستې چې تقریبا مجموعه درې سوه شل کلمه مختلف قسمونه د دواګانو وو. دا مراټول کو او اندازه د دغو تقریبا له پنځو تنو تر شپږو تنو د دغه اندازه وه. او دغه نن تاسو ولیدو چې د پاغه محضر کې مو نن وسوو، او الحمدلله ولسم جن اخلاص کو، ځکه چې دغه د ولس لپاره دا یو درد سر وو او یو مشکل وو. ورته
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی د عامې روغتیا ریاست خلکو ته ډاډ ورکوي چې هیڅوک نشي کولی په خلکو باندې تاریخ تیر درمل وپلوري او له متخلفینو سره به قانوني چلند وشي. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
خبرونو دوام ته وکشه. تقریبا سل کسان د افغانستان په پلازمینه کې په جنایي فعالیتونو کې د لاس لرلو په وجه نیول شوي دي. د کابل د پولیس ویان جنرال مبین خان پرون په تیره یوه اونۍ کې په دغه ښار کې د سلو مجرمانو او جنایتکارانو د نیول کېدو د خبر په تاییدولو سره څرګنده کړه. پولیسو په ټول افغانستان په تیره بیا په پلازمینه کابل کې له مجرمانو سره د سخت چلند هوډ کړی دی. هغه وویل چې یادو نیول شوو کسانو د وسلوالو، ډاکو او غلاګانو په شمول مختلف مجرمانه کړنې ترسره کړې وې. مبین خان ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نظم او قانون ټینګولو ته ژمن دی. د ښوونکو او پوهنتونونو د استادانو یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د تعلیمي او تحصیلي بهیر د پیلېدو غوښتنه کړې ده. مسیر خبری سایټ خبر ورکړی چې په سکاټلند کې د ښوونکو او پروفیسرانو دغه ټولنې له سکاټلند او بریتانیا څخه غوښتي چې په افغانستان کې په روان وضعیت کې د نجونو او ښځینو د تعلیم او تحصیل په برخه کې د شته خنډونو په لرې کولو کې مرسته وکړي او له دغه هیواد سره د بشردوستانه مرستې ډیرې کړي. دغه بنسټ په خبره افغانان حق لري چې زده کړې وکړي او خپل راتلونکي جوړ کړي. نو له همدې امله د نړیوالو مسؤلیت دی چې له دغه هیواد سره په تعلیمي او بشردوستانه برخه کې مرستې زیاتې کړي. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ ښار کې د ژمي ړومبنۍ باران وشه چې له امله د دغې سیمې موسم یخ شه. د کراچۍ ښار په مختلفو سیمو کې له وړمې ورځې نه سخت باران ورېږي. د پاکستان د موسمیاتو ادارې له مخکې نه ویلي و چې د خالینه تر نهې ورځې یعنی پرونه پورې به ساړه زیاتېږي. رپورټونه وایي چې په ټول پاکستان کې د باران او واورې د ورېدو له امله د برېښنا بندېدل جاري دي او د ګیس پریشر هم ډېر کم شوی دی. او امریکایي ځواکونه له عراقه وباسلو ته اړ کیږي. د عراق د مقاومتي ډلو د غږ ملتیا پلاوي ټینګار وکړ چې امریکا له عراق د خپلو ځواکونو په ایستلو کې جدي نه ده، خو مقاومت به دغه ځواکونه له خپل هیواده خامخا وباسي. دغه پلاوی پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل، موږ ته هر ورځ لا جوته او په ډاګه کیږي چې د امریکې نیواګر ځواکونه د هغوی د وطنې په هکله، د عراق د پارلمان د مصوبې د اجرا په هکله، د عراق د ګران ولس د غوښتنو په اجرا کولو کې جدي نه دي. په دغه بیانیه کې راغلي دي، د عراق مقاومت د ځینو هغو سیاسي ډلو د ګروهنې په لاره کې چې له حکومت سره ملګرتیا کوي، د امریکې پوځیانو ته فرصت ورکوي چې د عراق د ولس د ارادې او خپلواکۍ د عملي کېدو او د دغه هیواد د واکمنې د بشپړې بیرته اخیستنې لپاره دغه مصوبه اجرایی کړي. د خبرونو پای دا تهران دے، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زموږ سیاسي تبصره په پاکستان کې د ګیس د سخت کمی د اقتصادي پایلو په هکله د نو پام ورته وکړي. د پاکستان په سترو ښارونو کې د ګیس د کمښت په وجه رامنځته شوی بحران نه یوازې کورني مصارف، بلکې د هوټلونو په شان تجارتي مرکزونه هم له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه حالت د ګیسو بیا هم زیاته کړي او په پاکستان کې د ګرانۍ د اندازې د مخینه زیاتوالی هم سبب شوی دی. د جیو نیوز چینل د رپورټ له مخې د کراچۍ، لاهور، اسلام آباد، راولپنډۍ او پېښور ښارونه د ګیس له سخت کمی سره مخامخ دي. همدارنګ د اسلام آباد حکومت په دغه هیواد کې د انرژۍ د کمښت د بحران د بنیادي هواري لپاره جدي کوشش نه کوي او هر کال خلک د کورنیو مصارفو او همدارنګه د صنعتونو او مختلفو تجارتي او معیشتي برخو کې له دغې ستونزې سره مخامخېږي. بېله شکه د پاکستان حکومت له مختلفو لارو چارو څخه د تیلو او ګیسو په واردولو سره د سونګو په برخه کې دغه هیواد مشکلات هوارولی شي، خو په دې منظومان کې د ایران له اسلامي جمهوریته د ګیس واخیستل په پاکستان کې د ګیس د بحران د هواري لپاره تر ټولو ساده او مطمئنه لار ده چې د تل لپاره په دغه هیواد کې د سونګو بحران ختمولی شي. په پاکستان کې د اقتصادي مسایلو کارپوه رحمت الله خان وردک په دې اړه وایي، له ایران سره د پاکستان د انرژي مبادلات او له دغه هیواد څخه د تیلي سیزونو له قاچاق څخه مخنیوی به د پاکستان د ضرورت وړ سونګو د پوره کولو تر څنګه د تیلي شرکتونو پراختیا او د دغه هیواد د اقتصادي مشکلاتو پوره کول په ځان پسې ولري. په همدې لړ کې د ایران اسلامي جمهوریت له څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې بر صغیر ته د ایران د ګیسو د انتقال پایپ لاین جوړولو وړاندیز کړی دی چې د هند او پاکستان ترمنځ د پایدارې صلح او امنیت له ټینګښت سره د مرستې تر څنګ به په دې لړ کې د هغوی مشکلات هم په بنیادي توګه هوار شي. د ایران اسلامي جمهوریت د دغه وړاندیز د عملي کولو لپاره د پاکستان تر پولي پورې د ګیس د انتقال پایپ لاین غځولی دی او د آصف علي زرداري د ولسمشرۍ په وختو کې د دغه هیواد په خاوره کې د پایپ لاین د غځولو موافقه لیک هم لاسلیک شو. په پاکستان کې د اقتصادي مسایلو شنانندې میرمن اسما شیرازی دا باور لري چې د پاکستان خلک چې په دې وروستیو کلونو کې د انرژۍ د کمښت له تریخ بحران سره مخامخ شوي دي، د ایران د ګیسو د انتقال د منصوبې د پوره کولو او عملي کولو غوښتونکي دي. د دغې منصوبې عملي کېدل د واشنگټن په وړاندې د اسلام آباد د مقاومت توان هم زیاتوي، خو د پاکستان له لارې بر صغیر ته د ایران د ګیسو د انتقال د پایپ لاین پروژه د عملي کېدو په اړه دغه هیواد یو لړ سیاسي او امنیتي مشکلات او ملاحظات لري او په همدې وجه د پاکستان حکومت تر اوسه د ایران د ګیسو د انتقال د پایپ لاین د منصوبې د عملي کولو لپاره کوم مهم او بنیادی ګام نه دی پورته کړی. په پاکستان کې هر کال د ګیسو د کمښت بحران ته په پام سره کې دغه هیواد حکومت موجود مشکلات ختم کړي، نو دغه ستونزه هواریدلې شي او د پاکستان اقتصاد ته د ډیر زیان له رسیدو څخه به مخنیوی وکړي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونې په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري، ورپسې پوه بنسټه اقتصاد نومې لړۍ یو بل پروګرام درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو نوې لړۍ پیلوو چې د زړونو سردار تر عنوان لاندې د جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دویمې کلیزې په مناسبت چمتو شوې ده. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس، او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل ایڈریس هم یاد لرئ.
د تاریخ پاڼه د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه بومنی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرحوم د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریمې خور د میاشتې له 24 او د 2021 میلادي کال د ډیسمبر له 9 نیټې سره برابر ده. څلور سوه 15 کاله مخکې د 1038 هجری قمری کال د جمادی الاول یا دریمې خور په 24 نیټه په ایران کې د صفوي بچایانو د لړۍ شاه عباس صفوي د مازندران ولایت په بهشار ښار کې مړ شو. د صفویه د مشهور باچا شاه عباس د حکومت پړاو د وتلیو عالمانو، پوهانو او هنرمندانو د شتون په دلیل له ځانګړې اهمیت څخه برخمن دي. په اصفهان ولایت کې د مسجد امام جماعت ودانۍ، میدان نقش جهان، له کارون څخه زاینده‌رود ته د اوبو د انتقالولو لپاره په اصفهان کې کوهرنګ ته د سورنګ یا تونلو جوړول، د ورېښمو د تجارت د مرکز تأسیس، له اصفهان څخه د ورېښمو د تجارتي کاروانونو د تیرېدو لارې جوړول، او همدارنګه د ډیرو کاروان سرایونو جوړول او په ټول ایران کې د نویو پیسو د کرانسۍ رامنځته کول د شاه عباس صفوي باچا له ځینو اقداماتو له جملې څخه شمیرل کیږي. شاه عباس صفوي پس له 24 کلونو باچایۍ نه وروسته په 950 کلنۍ کې وفات شو. هغه په داسې حال کې چې ناروغ و، خو د بصرې د نیولو خیال یې درلود، او حتی خپل سردار او قومندان امام قلی خان د عملیاتو په قومندانۍ کې هم ګمارلی و. یو سل 15 کاله پخوا د 1215 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په اتمه نیټه د مشروطه اساسي قانون چې د ایران د وړومبنۍ شورا د جرګې لخوا برابر او تدوین شوی و، د ایران د هغه وخت د باچا مظفرالدین شاه قاجار لخوا لاسلیک شو. دغه قانون یو 500 مادې درلودلې چې بیا وروسته پکې 100 نورې مادې د ترمیم په توګه زیاتې کړې شوې. د ویلو ده چې د مشروطه اساسي قانون د کلونو په اوږدو په تیره بیا د پهلوي دیکتاتوري رژیم په دوره کې له زیاتو بدلونونو سره مخامخ شو، په دې ډول چې د محمد رضا پهلوي په وخت کې سو زل اصول بدل شول او پکې ځینې مواد زیات کړای شول. د اصولو حذفېدل به معمولا په هیواد باندې د اسلام او ولس د حاکمیت په ضرر وو، او زیات کړای شوی اصول هم په همدې به د پهلوي استبدادي سلطې د مضبوطې د دوله پاره وو. د اوړمبې اساسي قانون د مهمو اصولو بدلول د مشروطې د غورزنګ د انحراف له عواملو څخه وو. څلور اتیا کاله پخوا د 1908 میلادي کال د ډسمبر په 9 نیټه د ایرلینډ جمهوریت د خپلواکۍ تړون د ایرلینډ جمهوریت غوښتونکو مشرانو د برتانیې حکومت لخوا لاسلیک شو، خو د دوهم نړیوال جنګ د پیلېدو په دلیل د برتانیې حکومت د دغه تړون له عملي کولو څخه ډډه وکړه. لا جنگ وروسته په 1948 میلادي کال کې د جنوبی ایرلند جمهوریت له برتانیې څخه خپلواکي اعلان کړه. د ایرلند جمهوریت خپلواکي له برتانیې سره د ایرلند جمهوریت غوښتونکو د اتو پیړیو د مبارزې نتیجه وه. د ویلو ده چې د جنوبی ایرلند له خپلواکۍ کلونه مخکې انګریز حکومت د ایرلندیانو د مبارزو د ختمولو لپاره د دغه هیواد جمهوریت غوښتونکو کاتولیکانو ته د کورنۍ او چارو د چلولو په زمینه کې یو لړ اختیارات ورکړل، خو د ایرلند شپږ شمالي صوبې چې اکثرا خلک د برتانیې طرفداران او پلویان پروتستان وو، همغه شان د لندن ته تر نیغ په نیغ واکمنۍ لاندې پاتې شول. په همدې وجه د شمالي ایرلند د کاتولیکو اقلیت له شمالي ایرلند څخه د انګریز د وتلو او د دواړو ایرلندیان نو د یووالي لپاره کوششونو ته دوام ورکړ. جنوبی ایرلند هیواد د 10,000 مربع کیلومتر په پراختیا سره د ایرلند د جزیره ستره برخه جوړوي چې له برتانیې سره په لږه فاصله کې پروت دی.
پوه بنسټا اقتصاد.
نن سبا زیرمی د صنعتي اقتصادونو بیخ بناوی نه ګڼل کیږي، بلکې فکری سرمایه د هغه ځای ناست شوی دی. په دې خاطر هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د پوهې پر اساس فعالیت کوي پو بنسټ شرکتونه نومیږي، او د یو هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو ستر عامل هم بلل کیږي. د پو بنسټ اقتصاد په خپرونه کې چې په اونیزه توګه خپریږي، په ایران کې له پو بنسټ اقتصاد پوه بنسټي مؤسسې د پوه بنسټ اقتصاد او د ودې ترمنځ د اړیکو په هکله بحث کوو. قدرمنو اوریدونکو، په همدې سریزه سره د پوه بنسټ اقتصاد تر عنوان لاندې له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د دغه پروګرام تر پایه پورې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
رانو قدر منور ایدون کو په د نننې برخه کې به تاسو ته په ایران کې د یو شمیر په بنسټ شرکتونو د فعالیت په هکله معلومات درکړو. د کرمان صنایع ممتازان شرکت په 1968 لمریز کال کې د پستې د اتوماتیک پروسس په موخه د مشینونو د جوړولو لپاره تاسیس شو. په 1971 لمریز کال کې د کرمان صنایع ممتازان شرکت د ولایتي چارواکو په ملاتړ او قدرونې سره د ممتازان سیمنٹ کارخانه جوړ کړه. د ممتازان د سیمټو د کارخانې په تاسیسولو سره د کرمان صنایع ممتازان شرکت د یادې کارخانې د میکانیکل پروژو د پلي کولو دنده په غاړه واخیستله. له یادې پروژې وروسته دغه شرکت د فولادو، ګیسو، تیلو، برېښنا کوټونو او پیټروکیمیکل په شان زمینو کې فعالیت پیل کړ. د کرمان صنایع ممتازان شرکت د پام وړ امکاناتو او کاربلدو او متخصصو کارکوونکو په لرلو سره د ډیزاینینګ، جوړونې، نصب او فعال کولو په زمینو کې لوی پروژې ترسره کړي دي. دغه شرکت په 1996 لمریز کال کې د پوه بنسټ شرکت په توګه د فعالیت جواز ترلاسه کړ. دغه شرکت له 10,000 میټره پوخلي کارخانه او 15,000 میټره غولي څخه برخور ده او 10,000 میټرو زیاتې ادارې او انجینیرنګ ودانۍ لري. یاد شرکت په تهران کې یو ستره نمائندګي لري ترڅو د پرمختللو ماشینونو په مټ نورو کارخانو ته هم خدمات وړاندې کړي. دا پروګرام په دوام کې به د سیمنټو، تیلو، ګیس، پیټروکیمیکل او کرهڼې په برخو کې د دې شرکت فعالیتونه وڅېړو.
عزیزانو، دغه شرکت د معدني او فولادي صنایعو په ډګر کې د ډیزاینولو، جوړولو، نصبولو او فعال کولو په زمینه کې لوی پروژې سرته رسولې دي. د ګلګوهر معدني او صنعتي ټولنه د سرچشمه مس، د برد سیر او د بافت فولاد له یادو پروژو څخه شمیرل کیږي. د کرمان د ممتازان صنایع یوه بله وړتیا د سیمان د صنعت د پروژې پلي کېدل ده. دغه شرکت د سیمنټو د کارخانې نولو او د ورته نورو سترو پروژو په پلي کولو کې خورا مهم مهارت لري. د کرمان د ممتازان صنایع د تیلو او د ګازو بریالي اجرا په خپل اجرایي مخینه کې لري. دغه شرکت د تیلي زیرمو او پایپینګ په زمینه کې هم مهارت لري. د ای پی سی په بڼه د پروژه ډیزاین او د تیلو او د ګازو د لویو ساتنځایونو جوړول د دې شرکت له نورو مهارتونو څخه بلل کیږي. د کرمان ممتازان صنایع په ایران کې د روغتیایي اصولو پر اساس د پستو د پروسس کولو او د لومړني ټرمینالونو جوړونکي دی. دغه شرکت د پستې د پروسس کولو کارنده ماشینونه تولیدوي. د دې شرکت نه هم ماشینونه هم په ایران او هم په امریکا کې ثبت شوي او د اختراع حقوقي امتیازات یې د شرکت پورې ځانګړي دي. دغه شرکت په وروستیو کلونو کې مختلفو هیوادونو لکه اسپانیا، آسترالیا، یونان، روسیه، ترکیه او سوریه ته بیلابیل ماشینونه صادر کړي دي.
د دې شرکت سیډنیز څنګه د انجینرانو او مسلکی نیروګانو په لرلو سره د نړۍ د نوو ټکنالوژیو سره د ماشینونو د عیارولو په زمینه کې فعالیت کوي ترڅو د پستې د پروسې، بسته‌بندۍ او صادراتو چارې په ښه توګه مخته لاړ شي. دغه شرکت د پستې د سربیرانو پوستکو د جلا کولو، د هغه د وچولو، پاکولو، وریتولو، چاولو، سپیناولو او د ټرمینالونو او د باد جوړونې د دستګاو په جوړولو کې د نړۍ په سطح یو مخکښ ایرانی شرکت دی. لکه څنګه چې وویل شول، د کرمان ممتازان صنایع شرکت د پستې د پروسس لپاره ډول ډول تجهیزات او ماشینونه جوړوي چې د خپرونې په دوام کې به درته معرفي شي. د پستې اوچتونکي پټه د پستو د پروسس په لیکه کې کارول کیږي چې دوه ډولونه لري، غټي زینې او وړي زینې لرونکي. وړي زینې لرونکي پټه د پستو د پروسس د لیکه په سر کې دي او د پستو واخکي ماشینونو ته لیږدوي. پستې تر سپینېدو وروسته د غټي زینې لرونکي پټه په وسیله د پریوللو دسگا او یا هم نورو دسگاو ته لیکدول کیږي. د پستو د واخکیو نیون کې دسگا تر سرخ مخ کې ده او پستا د ګرځنده او چتون کې اوزار په وسیله دسگا ته استوي. یا د ماشین پستې ل واخکیو جلا کوي، پانه او بیکار مواد ورزوي او پستا د سپینولو لپاره ځانګړي ماشین ته هدایتوي. دغه دستګاه د پستو د پروسس د لیکې په سر کې ده. دغه په دغه ماشین کې د پستو د سپینېدو چارې د غلطک په وسیله ترسره کیږي. په غلطک باندې لګول شوي پیچونه یا سکروګان په اسانۍ سره لری کیدونکي دي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوکو پستو او د کچرو پاکونکي د سکاوي د دې شرکت له لوري د نورو تولید شویو تجهیزاتو په لیکه کې راځي. دغه د سکاوي دوه ډولونه لري، یو ډول د تازه پستو او بل ډول بیا د وچو پستو د کچرو د جلا کولو لپاره ځانګړي دي. دغه دستګاه چې د پستو د پروسس د لیکې په لومړیو کې قرار لري، د هوا په پاکولو سره کچرې او پوچې پستې الوزوي. په دې توګه مغز لرونکي پستې چې درنې دي په پټۍ باندې پاتې کیږي او پیکینګ ته برابرېږي. کومې پستې چې امیدي او پوستکی نه دي جلا شوي، د یوې بلې دستګاه په وسیله را مرکز څخه د اوبو د تیښتې په طریقې سره له پوستکو جلا کیږي. کله چې پسته له یادو دستګاهو څخه ووځي، نو د پریولو لپاره بلې دستګاه ته استول کیږي. دغه دستګاه د پریولو په اخوا د پستې له مغز څخه پخې هم لیرې کوي. کله چې پستې ووینځل شي او د اوبو له ټپ څخه ووځي، بلې دستګاه ته ځي تر څو نو یا نمی وچه شي. د وچېدو بهیر د ګرم باد په ذریعه ترسره کیږي. په دې توګه د پستې سربیره نو په بشپړه توګه وچیږي. ګرم هوا د هیټر او د یو پکی په وسیله تامینیږي. پستې له یادې مرحلې څخه په وتلو سره تر یو حده کلاویږي او ظاهري ښکلا مومي. د وچېدو په بهیر کې پستې اړول کیږي تر څو ټولې په یوه اندازه د ګرمې هوا په وسیله وچې شي. همدارنګه د پستو د پروسس په بهیر کې یوه بله دستګاه هم شته چې سپینې شوې پستې له پوستکو څخه جلا کوي. دغه ماشین د استکاک په اساس کار کوي. د وچ ټب ماشین بیا وچې او لندې پستې له یو بل څخه بیلوي او د هوا او ریګد په وسیله پوچې پستې له سمو پستو څخه لری کوي. دغه ټولې دستګاوې او ماشینان د ګیراکانو له سپارښت سره سم د کرمان ممتازان صنایع له لوري تولیدیږي. یوه بل دستګاه چې د یاد شرکت له لوري تولیدیږي، داسې دستګاه ده چې تازه پستو په ترمینال کې کارول کیږي. دغه دستګاه تازه پستې په بشپړه توګه وچوي او زیرمې کولو ته یې چمتو کوي تر څو وروسته ورسته نشي. او د دستګاه داخلي برخې استیل دي، درجه زیاتیږي او کمیږي، یعنی تاسو کولی شئ وټاکئ چې پسته څومره وچې شي. د دې دستګاه ګرمه هوا د یوه داسې هیټر په وسیله تامینیږي چې په تیلو کار کوي. د پستې کلاونکې دستګاه بیا داسې یوه دستګاه ده چې بندې پستې له خلاصو پستو څخه جلا کوي. پسته چې کله دستګاه ته ورداخل شي، له قیف څخه په وتلو سره غلطک ته لیږدول کیږي. هلته خلاصې پستې په ستنو کې بندیږي او بهر ته وځي او په دې توګه بندې پستې له خلاصو پستو څخه جلا کیږي.
Thank you. رانو او قدرمنو اوریدونکو په ایران کې په بنسټ اقتصاد نومې لړۍ د نننې پروګرام هم په همدې ځای پای ته رسیږي. هیله ده چې ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلی وي. په همدې ځای موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
سردار سلیمانی شهادت. د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره عزیز زیب شاهین
او زه فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د شهید جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دویمې کلیزې په اړه د لړۍ یو پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. هیله ده چې دا اورېدو فرصت ولرئ.
امریکا د 2000 میلادي کال د جنوري په دریمه نیټه ستر جنایت وکړ او په یو ترهګر اقدام کې د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک قومندان سردار قاسم سلیمانی شهید کړ. سردار سلیمانی چې د عراق د دولت په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی و، د الحشتر شعبی د ولسی ځواک د نائب مشر ابو مهدی المهندس ورسره نورو اتو کسانو سره یو ځای د عراق د بغداد هوایی ډګر ته نږدې د امریکایي تیرګرو او ترهګرو ځواکونو په هوایی حمله کې شهیدان شول. د امریکا د پینټاګون د اعلان په اساس د دغې ترهګرې حملې حکم د امریکا د هغه وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورکړی و. سردار سلیمانی د آسیا په لویدیځ کې د داعش په شمول د ترهګرو او تکفیري ډلو سره د مبارزې ستره څیره وه.
د ایران د ملت دښمنانو ښودلې ده چې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د سردار سلیمانی له ټیرورورو د ایران د ملت دښمنانو خودلې ده چې خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره د سردار سلیمانی له ټیرور چې د داعش په نابوده او د اسرائیلو سعودي او امریکې د ملاتړو ترهګرۍ سره په مبارزه کې ستر رول درلود. په علمی او دفاعي ډګرونو کې د ایرانی پوهانو تر فزیکي حسپولو له هیڅ جنایت ډډه نه ده کړې. کله چې امریکې د زیات نه زیات دبو سیاست ماتې خوړلې او د خپلو زورویونکو سیاستونو په وړاندې د ایرانی ملت په مقاومت تاثیر ولید، د امنیت دبو سیاست په مخ کې ونیو. د سردار سلیمانی شهادت د امریکې واقعي ماهیت په ډاګه کړ. شهید قاسم سلیمانی، ابو مهندس او نور هم همډګره ملګروي له ترهګرۍ، دښمن، د داعش له نابودۍ سره د نښتې او په سیمه کې د سهیونیزم او امریکې د ویشلو د نقشو د شنډولو په ډګر کې ستر رول ولوباوه. د امریکې مقصد د سیمې د هیوادونو کمزورول، د هغو د سرچینو لوټول او د اسرائیلو د ناروا رژیم د ژوند د دوام تضمینول دي. د لبنان ستر شناندې او د لبنان ورځپاڼې سردبیر ناصر قندیل د سردار سلیمانی د ستر او تلپاتې رول په اړه وای، کله چې په لبنان، سوریه، فلسطین وغیرہ کې د الحاج قاسم سلیمانی د اغیزمن او تاثیر کوونکی مهم او ستراتیژیک رول خبره کوو، او کله چې په لبنان کې د مقاومت په خلاف جنگ او د غزه ترنګ په خلاف د سیونس رژیم په پرله پسې جنگونو کې له مقاومت په ملاتړ کې د هغه رول لوبولو ته یو لنډه کتنه کوو، نو یوازې دې نتیجې ته رسو چې الحاج قاسم سلیمانی په داعش د بریالیتوب اتل بللې کیږي.
د جنگ ضد ملی ائتلاف امریکایي ډلې غړي جلوم بارتو هم دغه ټکی ته اشاره لري چې د داعش ماته په پریکنده توګه په سیمه کې ستر بدلون وو، او د امریکا د امپریالیزم د ماتې په معنا. هغه د امریکا په وسیله له ترهګرۍ سره د مبارزې د شعار په تل په تبلیغاتي بللو سره وویل، امریکا مدعي ده چې هر ځل چې د داعش ترهګره ډله له سیمې تښتېدلې دي، نو هلته امریکایي جنګي اوزارونه پیدا شوي دي. دا یوه تصادفي او اتفاقي موضوع نه ده. زیاتره دغه جنګي اوزارونه د عربستان په شان د امریکا د سیمه ییزو متحدینو لخوا داعش ته رسېدلې دي. لومباردو جوتوي د وسلو په خرڅولو او کړکیچ په پراختیا کې د امریکا د وسلو جوړونکو شرکتونو سیاست هیر نه کړو. هغه د نخټو او کړکیچونو د دوام له لارې ډېرې ګټې پورته کوي. بېشکه د کړکیچ رامنځته کول په سیمه کې د امریکا د جیوپولیټیک هدفونو د پرمختګ لپاره دی. دغه د سولې فعال امریکایي د سردار سلیمانی د دغه خبرې په اړه چې د امریکا پخوانی او اوسنی حکومتونه د داعش په بڼه غوره کولو او جنایتونو کې شریک دي، جوتوي چې په تیرو لسیزو کې امریکا له ترهګرو ډلو ملاتړ کړی. لومړی په افغانستان کې له اسامه بن لادن په ملاتړ سره، او وروسته په سیمه کې د کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د ترهګرو ډلو په رامنځته کولو او د امریکا د جیوپولیټیک هدفونو د پرمخ بیولو لپاره. امریکا په یمن کې د عربستان په ټولو جنایتونو کې شریکه او ګناهکاره ده. دا په داسې حال کې ده چې عربستان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ترهګرۍ د پراختیا مسؤول دی، خو له بده مرغه امریکایي رسندوی په دې زمینه او هم په دغه ډول د یمن د جنگ او عربستان د جنایتونو په اړه غلي دي. د سردار سلیمانی په تیرور رولو سره د سیمې ملتونو د سولې په لاره کې یو واقعي مبارز له لاسه ورکړ. سردار قاسم سلیمانی له داعش سره د سیمې د خلاصولو په نستړی کېدونکې مبارزې او په لویدیځ آسیا کې د ثبات پر راستنولو او د لدین زیات ځانګړی رول درلوده. سردار شهید قاسم سلیمانی د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په وړاندې له سوریې په دفاع کې چې د امریکا او عربستان د شیطانی رژیمونو په وسیله ملاتړ کېده په لومړنۍ کرخه کې و. هغه هم دراز په دمشق کې د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د حرم په دفاع کې ډېره مرسته وکړه. د سردار سلیمانی د عمر وروستۍ کلونه له داعشي ترهګرو سره د نښتې په ډګر کې تیر شول چې د عراق ډېرې سیمې نیولې او ډېر عراقیان یې هم قتل عام کړي وو. سلیمانی د کورد میشت سیمې په شمول د عراق د شمالي سیمو په آزادولو کې یو اصلي پلانونکی وو.
سردار سلیمانی د سیکس پیکو شیطانی موافقه وشلوله او د سیمې د نقشې په بدلون سره داسې کار وکړ چې د مقاومت ځواکونو له لبنان واخلي تر فلسطین، سوریه او عراق پورې یو بل ته لاسونه ورکړل. الحاج قاسم سلیمانی او ملګرو وتوانېدل هغه ترهګري چې د امریکې په وسیله پلان او ملاتړ شوی وه ماته کړي او دښمنان یې نا امیده کول او د دښمنانو دا محسوس کړه چې باید هغه په بزدلانه شکل ووجني او دغه وجله هم د هغو ماهیت جوت کړ. د صهیونیست رژیم پوځي استخباراتو د ادارې پخوانی مشر تامر هیمن په وروستیو کې په دغو ترهګرو عملیاتو کې د تل ابیب د رول خبر ورکړ او وی ویل اسرائیلو په دې زمینه کې رول لوبولی دی. هغه د سردار سلیمانی وجله په دغه چوکۍ د خپل شتون په پړاو کې له دوو مهمو او پام وړ وجلو یوه وجله په توګه یاده کړې ده. هغه وویل چې بل مهم قتل د جهاد اسلامي غورځنګ د یو مشر بها ابوالعطا وجله وه. دغه ترهګر اقدام د ډیرو سیاستوالانو او نړیوالو نظر خاوندانو غبرګون راوپاروه او د سپاهي پاسداران د قدس زواک د کومندان د وجلې په اړه په ډیرو نړیوالو خبرونو کې ډیر مطلبونه ولیکل شول. په بل پروګرام کې به انشاءالله دغه جنایت د نورو اړخونو په اړه در سره خبرې وکړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په اړه د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.